Allora, ma...
درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې د اوسنۍ رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د شبرغان پر لوی لار په یو ترافیکي پېښه کې 12 تنو ته مرشوب له اوښته ده. د انخوی ولسوالۍ د روغتون رئیس ډاکټر سنجر عمر نن ازادي رادیو ته وویل دا پیښه په خان چارباغ ولسوالۍ کې شوې چې له عمله 9 تنه مړه شوي او درې نور ټپیان دي. د زیاته کړه په مړو کې شپږ نارینه او درې ښځې او په ټپیانو کې دوه نارینه او یوه ښځه دي. د طالبانو د ترافیکو ریاست د مسؤلانو په وینا د پیښې ډیری قربانیان د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ اوسیدونکي دي. د دوی په وینا دا پیښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د فاریاب په خان چارباغ ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې د څیړلو مسؤول دوست محمد دوست وایي د پیښې مړي او ټپیان د اندخوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خلیل د خپل حکومت له پوځي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر له مخې مولوي امیر خان متقی دا څرګندونې نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړې. متقی ویلي اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي. د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسی او بیا هم ځوروي. د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په 13 ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ولیکلی په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، زابل، کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 3200 میلی مترو پورې وي. د غراس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي، لویدیځو، جنوبي، ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه، خاورې او دوړې وي چې د بادونو سرعت په بیلابیلو سیمو کې له 500 تر 80 کیلومترو پورې سرعت بولري. د غویا سورلا نیمایی د افغانستان په زیاتو برخو کې د ورشتونو، سیلونو او نورو طبیعي آفتونو لکه بل سلګونو کسانو ته مرشوب له اوښته ده. په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جهل مګسی او قلعه عبدالله ولسوالیو کې ثبت شوې دي. له دې دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شوو پیښو شمېر 11 ته ورسید. پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ګڼو مخکښو غړیو د دغه غورځنګ د یو پیژندل شوي غړي علي وزیر د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. ګڼو رسنیو د پی ټی ایم سرچینو ویلي چې تېر شپه په اسلام آباد کې دوه موټر سایکل سپرو د علي وزیر له موټر سره ټکر کړی چې یو تن تښتېدلی او بل ټپي شوی. خو کله چې علي وزیر ټپي کس د اسلام آباد یو روغتون ته رسولی له هغه ځایه پولیسو له ځان سره بیولی دی. علي وزیر چې د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازی هم پاتې شوی د دوه کلونو او دوه میاشتو بند له تیرولو وروسته د 2023 میلادي کال په فبروري میاشت کې د کراچۍ له یوه زندانه خوشي شو. پر نوموړي تور و چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد خلک پارولي وو. خو نوموړي دا تورونه بې بنسټه بللي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ترامپ ومنله چې د فاکس نیوز تلویزیونی شبکې په وړاندیز د امریکا لمرستیال ولسمشرې کاملا هاریس سره مناظره کوي. د روټرز خبری آژانس د خبر له مخې ترامپ پرون ناوخته په تروت شبکه کې دغه موضوع اعلان کړی او ویلي دي چې د دې مناظرې اصول به د امریکا له اوسني ولسمشر جو بایدن سره شوي مناظرې ته ورته والی ولري. بایدن د جون د 28مې له مناظرې وروسته له زیاتو انتقادونو سره مخامخ شو او د جولای میاشتې په 28مې له انتخاباتي مبارزو لاس واخیست او میرمن هریس ملاتړې او د میرمن هریس ملاتړې اعلان کړ. تر هغه وروسته تیره میاشت فاکس نیوز د ټرمپ او هریس ترمنځ د سپتمبر په 18مه د مناظرې وړاندیز وکړ چې میرمن هریس هم ومنله. په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې پر یوه موټر د اسرائیل په یوه هوایي حمله کې نن د حماس ډلې یو قمندان وژل شوی دی. دا خبر د حماس رسنیو ورکړی او د فلسطینیانو خبري آژانس وافا لیکلی چې په پیښه کې څلور نور کسان هم وژل شوي دي. د وافا د راپور له مخې د دغو څلورو کسانو هویت معلوم نه دی. او سویدن نن شنبه ویلی چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې خپل سفارت تړلی دی. دا اقدام داسې وخت کېږي چې اندېښنې پیدا شوي چې د غزې جګړه شایي په یوه پراخه سیمه ییزه شخړه بدله شي. سویدن تر دې مخکې له خپلو وګړو غوښتي وو چې له لبنان څخه ووځي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د روانې خبرونې په دوام کې به واوري. کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي.
د یوې خونه د هوا ګرمي او د بلې خونه د ډېرو پرچاویان خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
ایرانی چارواکو د قشم په ټاپو کې د افغانانو دوکانونه تړلي دي. تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولې ریل لار وغځوي. په اروزګان کې د تاکونو خاوندان وایي په سلو کې اتیا انګورې ضایع شوي.
فصل کې اتیا فیصد خراب سول شل فیصد سم دي. سپین پنګاس ناروغ مرضی کړی ده.
د جلال آباد ځینې اوسیدونکي پر پلورونکو نیوکه کوي چې د ښار پاکۍ ته پام نه کوي.
کوم ځکه مال علي عمل ته بل تقوا هم خرڅینه بوینم جوړ او وینم روان یو غټ مشکل دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت مسؤلان وایي له تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برښنا مزي کمزوري دي. په ژمي او دوبي د کابل شاریانو ته پوره برښنا نشي رسولی. خود دغه شرکت عملیاتي رئیس ادعا کوي چې یو شمیر پروګرامونه تر کار لاندې لري چې د بشپړېدو په صورت کې به د کابل او ګاونډیو ولایتونو برښنا څلور ساعته شي. یو شمیر کابل شاریان بیا په دې اړه وایي دا ژبنې د تیر جمهوري نظام له مهاله له دوی سره کیږي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په کابل او یو شمیر ګاونډیو ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي د ستونزو او د خلکو د شکایتونو په زیاتېدو سره د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت مسؤلین دا ستونزه تاییدوي. وایي د تاجکستان او ازبکستان د وارداتي برېښنا مزي کمزوري دي او دوی نشي کولی په ژمي او اوړي کې د کابل ښاریانو اړتیاوې پوره کړي. خو د برېښنا شرکت عملیاتي رئیس صفي الله احمدزي د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون ته ویلي چې د دې ستونزې د حل په موخه د کورني تولیداتو د ظرفیت د لوړوالي او له ترکمنستانه کابل ته په نویو وارداتي لاینونو کار روان دی چې په خبره یې د کار په بشپړېدو سره به په کابل او ګاونډیو ولایتونو کې برېښنا څلورویشت ساعته شي. یو شمېر کابل ښاریان بیا دې څرګندونو ته په غبرګون سره وایي د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې د تېر جمهوري نظام رئیس کېږي خو د دوی په خبره کوم عملي او بنسټیز اقدام نه دی شوی او ورځ تر بلې پرچاوي هم زیاتېږي. یو له دوی څخه صفي الله ازادي راډیو ته وویل
دغه تودا توغه وادي چې برښنا شرکت یې ورکوي د کابل خلکو ته هماغه تودا ته وادي دي چې په مدیت وخت کې خلکو ته ورکول کېدلی او عملي کېدلی نه. او د یوې خوانه د هوا ګرمي او د بلې خوانه د ډېرو پرچاویانې خلک ډېر مشکلات اخته کړي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي سهراب هم د برښنا د ستونزې په اړه ازادي راډیو ته وویل
د برق پرچاوي مشکل په افغانستان کې تقریبا ډېر وخت راهیسې دا مشکلات په افغانستان کې شته دی. خو په دې وروستیو کې بیخي د برق مشکلات ډېر شوي دي. کومانځ چې اوس یې په څلور ساعتونو کې پنځه ساعته یا څلور ساعته یا شپږ ساعته برق اوسي او نور چې دی برق نه وي.
تر دې مخکې هم یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو سره په خبرو کې د برېښنا د نشتون له امله د ورپېښو ستونزو په اړه شکایتونه کړي وه. د یادونې ده چې کابل کې د ژمي او اوړي پر مهال خلک د خونو د سړولو او ګرمولو لپاره له برېښنایي وسایلو ډېره استفاده کوي چې له امله یې د مسؤلینو په خبره پر وارداتي برېښنا فشار زیات او پرچاوي زیاتېږي. د دې ستونزې د حل لپاره د برېښنا د برخې کارپوهان په کور دننه هم د برېښنا د تولید د ظرفیت په لوړولو ټینګار کوي. د دې ډلې په تېر جمهوري نظام کې د کندوز د برېښنا حوزې د ډیسپچینګ عمومي مدیر صدیق الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
او په ورته وخت کې باید په داخلي تولیداتو باندې هم بندونو باندې هم کار وشي، هغه ظرفیتونه بل وړ شي، لکه بند نغلو، سروبي، درونته، دغه بندونو باندې هم کار باید وشي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې د 1402 کال په وروستیو کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا لویه برخه برېښنا ته د محدود لاسرسي او پر وارداتي برېښنا د تکلیف په ګډون له سترو ننګونو سره مخ ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش ادارې د راپور له مخې افغانستان خپل 30% برېښنا له ګاونډیو هېوادونو څخه ترلاسه کوي، چې د دې لپاره په کال کې 200 میلیون ډالر ورکوي. خو له دې سره سره د افغانستان د برېښنا ستونزه د تېر جمهوري نظام راهیسې نه ده حل شوې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاجکی رسنیو له دی ډلی آسیا پلس خبری آژانس راپور ورکړی چې د تاجکستان او جنوبی کوریا ترمنځ د موافقې پر بنسټ تاجکستان د افغانستان تر پولو ریل لار غځوي. په راپور کې ویل شوی د دې ریل پټلۍ د جوړولو مخه د افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د جنوبی آسیا د هیوادونو بازارونو ته رسیدل دي. تفصیل په دې راپور کې.
آسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو توکو د لیږد را لیږد هڅو په دوام تازه تاجکستان غواړي چې د افغانستان تر پولو د ریل پټلۍ وغځوي. یو شمیر تاجکي رسنیو له دې ډلې آسیا پلس خبري آژانس د جمعې په ورځ د اګست میاشتې په 2 نیټه د تاجکستان د ترانسپورت وزیر په حواله په خپل راپور کې ویلي چې دغه ریل پټلۍ د جوړولو هوکړه د جنوبي کوریا اړوند له شرکت سره شوي. د تاجکي رسنیو په حواله د جوړیدونکو د ریل پټلۍ اوږدوالی 150 کیلومتره دی چې پکې د 28 پلونو جوړول هم شامل دي. دریو کلونو کې بشپړی یو 4 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي چې په بشپړېدو به تاجکستان د افغانستان، پاکستان او هند بازارونو ته لار پیدا کړي. رسنیو د تاجکي چارواکو له قوله ویلي چې دا جوړیدونکي ریل پټلۍ د ټاټ په نامه د هغې لوی پروژې برخه ده چې له مخې به افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل پټلۍ په وسیله د منځنۍ آسیا له نورو هیوادونو سره ونښلول شي. د ټاټ په نامه د ریل پټلۍ د پروژې هوکړه چې اوږدوالی 400 کیلومتره دی، په 2013 میلادي کال کې د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان د وخت د جمهور رئیسان لخوا لاسلیک شوې و چې د افغانستان د اندخوی اقینی بندربه د تاجکستان له پنجاب او د ترکمنستان اتمرات امام نظر سیمو سره ونخلوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسولین او یو شمیر سوداګر د افغان سوداګرو پر وړاندې مخبر زیاتیدونکو ننګونو ته په اشاره سره د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې د هر ډول اسانۍ له رامنځته کېدو هرکلی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی سرپرست یونس مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان حاضر دی چې د جنوبي آسیا او مرکزي آسیا ترمنځ باندې د پله حیثیت ولري، نو لهذا هر هغه ترانزیت او چې د افغانستان څخه تیریږي افغانستان په ډېر یو ښه صورت سره د هغو د بین المللي قوانینو ته ژمن هیواد دی.
د عطا محمد په نوم یو افغان سوداګر بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وسط خاک افغانستان
است. جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د نښلولو هر ډول هڅه چې کیږي باید افغانستان په کې مرکزی رول ولري. که چیرې افغانستان له پامه غورځول کیږي نو افغانستان ته به ګټه ونه لري او باید په دې برخه کې د آسیا د کار.
افغان سوداګر په داسې حال کې د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد په اهمیت ټینګار کوي چې نن د پاکستان حکومت لخوا د افغانستان په کرنیزو محصولاتو د سلګونو بار موټرو پر مخ د تورخم دروازې د تړل کېدلو دریمه ورځ ده. د پاکستان حکومت تیره چهارشنبه ناوخته د سلګونو لاریو پر مخ دا دروازه داسې مهال وتړله چې د افغانستان د میوو او سبزیجاتو موسم دی او سوداګري پاکستان ته د صادرولو هڅه کوي. ویل شوی د پاکستان حکومت دالاره د افغان سوداګرو او باروډونکو موټر چلوونکو پر وړاندې د ټاټ په نوم د تګ راتک د موقت سند د نه درلودل لامل تړلې چې د ویزې او پاسپورت پر ځای کار ورکوي او هر شپږو میاشتو کې یو ځل باید تمدید شي. افغان سوداګر عطا محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان نیوکه وکړه چې پاکستان له یوې خوا افغان سوداګرو ته ستونزې جوړوي او له بل پلوه هڅې کوي چې د افغانستان په څنډې ته کولو سره د واخان دهلیز له لارې منځنۍ آسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. تر دې وړاندې خیبر پختونخوا والی هم په وی مرکه کې ویلی چې پاکستان به د دې لارې په کارولو سره خپل لوی سوداګری او سیمه ایز اهداف تر لاسه کړي.
د یش بیر ایرانی رسنیو د دې هیواد د چارواکو په قول راپور ورکړی چې په تیره یوه اونۍ کې د هرمزګان ولایت په قشم کې سلګونه هغه دوکانونه تړل شوي چې اداره کوونکي یا کارکوونکي هغه بهرني اتباو چې کاری جواز نه درلود. ارنا دولتی خبری آژانس تازه دا موضوع د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علی اکبر جاویدان په حواله خبره کړې ده. په ورته وخت کې یو شمیر ایرانی رسنیو ویلي چې دغه دوکانونه افغان کډوالو پورې اړوند وو. نور جزئیات له سنا کاکړ واوري.
یو شمیر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د هرمزګان ولایت په قشم سیمه کې د یو شمیر بهرنیو اتباعو دوکانونه او هم هغه دوکانونه چې بهرني اتبا پکې په کار ګمارل شوي وو د دې هیواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د ارنا دولتي خبري آژانس د پنجشنبې په ورځ د هرمزګان ولایت د پولیسو د قمندان علي اکبر جاویدان په حواله په خپل راپور کې د دې دوکانونو شمیر 130 ښودلی دی. ښاغلي جاویدان ویلي دي چې په قشم کې باید سوداګریزې اسانتیاوې او د دوکانونو د فعالیت اجازه بې جوازه بهرنیو اتباعو ته ورنه کړل شي او د دې موضوع د نه منلو په صورت کې به قانوني چلند وشي. د رسنۍ د علي اکبر جاویدان په حواله دا هم ویلي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې بیا په دې سیمه کې 318 دوکانونه چې د چارواکو په وینا د کار جواز نه درلود تړل شوي دي. یو شمېر نورو ایراني رسنیو بیا ویلي چې ډېری دغه بهرني اتباع افغانان دي. د ایران د هرمزګان ولایت قشم سیمې د چارواکو دغه ډول کړنې نوي نه دي. دوی پخوا هم په دغه سیمه کې د کورونو او دوکانونو په ګډون د نورو ملکیتونو کرایه ورکول بې اسناده بهرنیو اتباعو ته منع کړي وو. قشم د ایران له نهو آزادو سوداګریزو سیمو څخه دی چې د بهرنیو او کورنیو پانګو د جلبولو لپاره له مالیاتو او ګمرکي تعرفو معاف دی. بهرنیان کولی شي په دې سیمه کې د ایران د نورو سیمو برعکس په اسانۍ سره پانګونه وکړي او له همدې امله افغانان په دې سیمه کې لسګونه دوکانونه پرانیستي دي. یو شمېر افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په خپلو کارونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د استوګنې د اسنادو له درلودو سره سره د کار څښتن لخوا ګواښل شوی چې له کاره به ګوښه شي.
با وجودی که ما سند اقامت داریم ولی
سره لده چیز ده استوگن اسناد هم لرم خود کار مالک ما پیسې نه دی را کړی. هر کله چې پیسې غواړم وای چې درکوي خو تر اوسه هیڅ پیسې نه دی را کړی. په اخر کې راته ویلی چې تاله کار باسم ځکه مونږ افغان کارکونکي نه غواړو. مونږ ډیر اندېښمن یو. ناوړه چلند زیات شوی او مونږ نشو کولای چې په خار کې په آرامه تګ را تګ وکړو.
نوموړی دا کوي چې د هغه ځینې ملګري چې له دې سره یې کار کوه او د اوسېدو اسناد یې نه درلود له دندو ګوښه شوي دي. په ایران کې یوې بلې افغان کډوالې زکی هم ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر دوستانو یې له هغې پیښې وروسته خپلې دندې له لاسه ورکړې چې پکې یو افغان د یو ایراني په وژلو تورن شو.
بعض دوستان که تشویق خودم دیدم دوستان رفته بود قبل از اون یک هفته پیش رفته بود که
زما یوی ملګری کار موندلی و خو د یوه ایراني د وژل کېدو له پیښې وروسته کله چې د کار قرارداد لاسلیک کولو ته ولاړه سره له هغې چې د ایران اقامه یې هم درلودله ورته یې وویل چې تا ته کار نه درکوو. کله چې داسې وضعیت پیښ شي ټول افغانان زیان ویني.
به وقوم پیونده یک حادثی میشه همه افغان ها در سراسر ایران متضرر میشن ضرر میبینن اینا.
دا کډوال په داسې حال کې د خپل وضعیت په اړه شکایت کوي چې له ایران څخه د بي ویزه او یا بي پاسپورت افغان کډوالو ایستل دوام لري. یو شمېر ازادي راډیو ته وویل چې ایراني پولیس د شپې له خوا د دوی د کار ځای ته راځي او دوی تلاشي کوي او نیسي. تر دې مخکې د ایران د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د امنیتي ننګونو له امله او د کار په لټه کې ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ارکسترونه به په راتلونکو څو ورځو کې په نیویارک ښار کې د ارکستر د اونۍ په نړیوال فیستیوال کې ګډون وکوي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤول ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ارکسترونو د خړیو شمیر 50 سنجونو او هلوکانو ته رسیږي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤولان په دغو پروګرامونو کې د دوی د ګډون او اجرا موخه په افغانستان کې د موسیقي له حقونو او له هنري او کلتوري ازادیو ملاتړ کوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي د دې انسټیټیوټ زهره ارکستر او د افغان ځوانانو ارکستر به د اګست په 1 د نیویارک ښار په کارنګي هال کې د ارکستر دونې په معتبر نړیوال فیسټیوال کې ګډون وکړي. د انسټیټیوټ وایي چې هنري ډله به یې د دې میاشتې په اتمه نیټه هم په واشنګټن ډي سي کې د کینیډي نمایشي هنرونو په مرکز کې یوه بله ننداره ولري. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ آرکسټر به د افغاني او غربي موسیقي یوه ترکیبي ننداره وړاندې کړي. د افغان ځوانانو آرکسټر او د افغان میرمنو آرکسټر زهره به په داسې حال کې د موسیقي په دې تر ټولو لوی نړیوال پروګرام کې ګډون کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته موسیقي په بشپړه توګه منع شوې او طالبان یې حرام ګڼي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست په دې نړیوال سټیج کې د دغه انسټیټیوټ د ګډون د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
هر اجرایی یک ما میداشته باشیم و هر حضور ما در سټیج جهانی چې در امریکا چې در دیگر کشورهای
زموږ هر اجرا په هر نړیوال سټیج کې هغه که په امریکا کې وي او یا په اروپا کې یو ښه فرصت دی چې د افغاني موسیقي د بندیز او د طالبانو لخوا د افغانانو د موسیقي د حقونو نقص په اړه پوهاوی ورکړو. موږ هڅه کوو چې نه یوازې د موسیقي بلکې د هغو خلکو او ښځو غږ شو چې جنسیتي اپارتاید سره
صدای بانوان افغانستان که هدف اپارتاید جنسیتی قرار دارند هم باشه.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د آرکسټر غړي هم وایي چې غواړي د دې پروګرام له لارې د افغان هنرمندانو او ښځو غږ شي. د زهره د آرکسټر یوې غړي شګوفه خان ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته ډېر مهمه یو پیغام دی چې د افغانستان موسیقي ژوندۍ وي. همداسې چې تاسو جریان کوي اوس افغانستان کې سال دی، حتی پبلک سکول نشته چې نجونو یا هلکان لاړ شي مکتب. نو زما ماته موسیقي ډېر مهمه ده او همدا دلیل دی چې زه موسیقي ده
د افغان ځوانانو د آرکسټر غړي سمیر اکبری ازادي راډیو ته وویل:
اګیس په اومه نیټه د نړۍ په تر ټولو سترې او معتبر سټیج کې کارنګی هال نومیږي یو لوی کنسرت ترسره کوي، او دا کنسرت به ټوله نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقۍ د ساتنې او د افغانستان د موسیقۍ ښایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ د 2021 کال د اګست په 15مه کابل ته د طالبانو له راتګ سره سم وتړل شو، او دغه انسټیټیوټ پرتګال ته د خپل غړو انتقال سره له شپږ میاشتنۍ ځنډ وروسته د دې هیواد په پلازمینه لیسبون کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړل. له هغې مودې وروسته د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ غړو په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د موسیقۍ په یو شمېر پروګرامونو کې ګډون کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د موسیقي آلو د ماتولو او موسیقي غږونکو د نیولو راپورونه خپاره شوي دي. په وروستۍ پیښه کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست په سرپل ولایت کې د موسیقي شاوخوا سل آلې وسوځولې. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې موسیقي یوه پیاوړې وسیله ده چې پر خلکو اغیز کوي او دوی ته انګیزه ورکوي چې د سازمان په ټکو د پام وړ بدلونونه رامنځته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي چې منځنی ختیځ ته نوري جنگي الوتکې او د سمندري ځواکونو بیړۍ لیږي. لوید آستن منځنی ختیځ ته د هغو پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید کړې چې د منځنی ختیځ او اروپا په لوري د بالستیک توغندو د توغېدو مخه نیسي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې تیرونۍ د حماس او حزب الله ډلو د ځینو لوړ رتبه چارواکو له وژل کېدو وروسته په سیمه کې د یوه پراخ کړکیچ خطر زیات شوی دی. په همدې حال کې په غزه کې لا هم جګړه روانه ده چې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمېر 40,000 ته نږدې شوی دی. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن وایي منځنی ختیځ ته د نورو جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو هدف د ایران او د هغه د نیابتي ډلو له احتمالي حملو د اسرائیل خوندیتوب دی. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان پرون جمعه ویلي منځنی ختیځ ته د جنگي الوتکو او پوځي کښتیو د لیږلو طرحه تایید شوې چې وکولی سي د منځنی ختیځ او اروپا پر لوري د بالستیک میزایلو د توغولو مخه هم ونیسي. د اضافي جنگي الوتکو ترڅنګ لوید آستن د امریکا د اروپایي قومندانۍ او مرکزي قومندانۍ ساحو ته د بالستیک توغندیو د دفاعي وړتیا لرونکو کښتیو او هغو کښتیو د لیږلو امر کړی چې بالستیک توغندي ویجاړولی سي.
په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور د پراخېدو دغه اقدام د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له ژمنې سره سم کیږي. بایدن تیره پنجشنبه په یو ټلیفوني تماس کې د نویو پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو پر موضوع هم بحث کړی و چې له احتمالي بالستیک توغندیو او بی پیلوټ الوتکو د خوندیتوب موضوع یقیني سي. د امریکا د دفاع وزارت یوې ویاندې صبرینا سنگ ویلي لیکل چې د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل حماس ډلې حمله وکړه. د امریکا دفاع وزارت بیا بیا ټینګار کړی چې امریکا به د اسرائیل د دفاع ترڅنګ په سیمه کې خپل پرسونل او ګټې خوندي کړي. صبرینا سنگ ویلي امریکا په سیمه کې د کړکیچ کمولو ته متحده ده. دغه راز د یرغمل سویو د خلاصون د موافقې د برخې په توګه د هغه اوربند د ټینګولو هڅه کوي چې په مرسته یې یرغمل سوي کسان خپلو کورونو ته ستانه سي او په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. په سیمه کې د کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې تېره اونۍ د حزب الله ډلې یو قمندان فواد شکر په بیروت او د حماس ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هنیه د ایران په پلازمینه تهران کې ووژل سو. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د امریکا لوړ رتبه چارواکو هڅه کړې چې په منځني ختیځ کې د لوی کړکیچ خطرونه کم اهمیته وشي. په غزه کې لا هم د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه روانه ده او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن ویلي چې د اکتوبر له 8 په غزې تړانګه کې د روانې جګړې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 9550 او د ټپیانو شمیر 9280 ته رسیدلی. خپلواکو سرچینو د غشمیرې تایید یا رد کړی نه دي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د ښار دوکانداران او پلاسی کراچیو د سبزیو تازه میوو او نورو توکو پلورونکي پاکۍ ته پام نه کوي چې په نتیجه کې چاپریال او هوا ککړه شوې ده. د دوی په وینا په ځینو کوڅو کې خلک د بد بوی او چټل چاپریال له امله تګ راتګ هم نشي کولی او ناروغي هم ډېرې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
د تلاشی چوک د سرک دواړو غاړو او د پخو هټیو مخو ته چا پر زمکه تازه سبزی میوه او نور توکي هي او چا هم په کراچي وبار کړی دي. د یاد خر وسیدونکو به خلک او پلورونکو د خړل شوی میوه پاتیشونی او یا هم خوسا شوی هغه پر سرک یا لختیو کې غرزوي چې د خار زمکه او هوایي ککړه کړی ده. د جلال آباد خار یو تن وسیدونکو عبد الله حمیدی ازادي رادیو ته ویل
ننګرهار ولایت کې زمون چې کوم خاریان دی دوی د دغه خار چې کوم نظافت دی د دې خیال نه ساتي. بيخي کیسه کې نه دي ځکه چې دوی په کورونو کې کوم ګندګي او کثافات یا غرو باسي په یالو کې چې او ویلي د کې خلک ټول مشکلات سره مخ کیږي. کسبان چې کوم ځکه خوخه خرسي اماغ ته کسابي کوي او غټ مشکل دی خلک مشکلات سره ور سره مخ کیږي ځکه چې دوی اماغ ته چې کسابي او کوم ځکه مال لاله عمل ته بل تقوا هم خرسي نه بوینم جوړي او وینم رواني غټ مشکل دی.
د جلال آباد خار او بل وسیدونکو عمر ګل وای که څه هم چې خاروالی زای زای د کثافاتو لپاره زایونه جوړ کړي خو په خبرې څوک ورته پام نه کوي.
په اورسکان کې فنګسي ناروغي د انګورو باغونه زیانمن کړي دي. کاروانګر او بڼوال وای دا ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپري شي چې د دوی حاصلاتو ته ډیر زیان اړوي. د کرنې د برخي متخصصان وای فنګسي ناروغي لمړی حاصلات لمنځه وړي او که پاملرنه ورته ونه شي بوټي هم زیان منوي.
د اورزګان ولایت یو شمیر کروندګر او بڼوال وای د فنګس په نوم ناروغي د انګورو باغونه ځپلي چې لا ملای د نورو کلونو په پرتلا حاصلات کم شوي دي. د زیاتوی چې د کرنې ریاست د انګورو یو شمیر بڼوالو ته د نباتي ناروغیو د مخنیوي په پار درمل ورکړي خو په خبره یې ډیر بزګرانو ته چې دغه درمل نه دی رسیدلی باغونه زیانمن شوي دي. اورزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د انګورو باغونه پکښې کې ډیر دي او د ښه کیفیت او خوند له کبله په افغانستان او پاکستان کې ډیر پیرودونکي لري. د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو بڼوال محمد نبی ازادي راډیو ته ویل چې په یاد ولایت کې د انګورو په باغونو کې د فنګس په نوم یو ډول نباتي ناروغي پیدا شوی چې له دې سره حاصلات کم شوي او ځینو بزګرانو خدومره تاوان کړی چې د اوبو د جاري به یې هم نسی پرې کولای. نوموړی وایي دغه ناروغي هر کال د ګرمۍ په موسم کې خپریږي چې د دې حاصلات زیانمنوي.
خو انګور شش کال نه پیږي چې په څه خاطر دي دا مشکلات پیښ کړی خدا سنې لکه څنګه چې موږ دې ته یلو او موږ ومنو ورته هغه سنې په فصل کې اتیا په ساده خراب سول شل په ساده سم دي نو دا سم راځي کړی دا غسپن پنګس ناروغ مرضی کړی دا چې دا انګور سپنی دې په سپینو کې بل پیدا دی سل کړه غنی کورونه جولګه کې کورونه چې جوړ کړی دا ورسته سي نو ډیر مزمر مومن درته مونږ لکه څنګه چې مزمر مومن دوه رقم دغه نه وکړي مختګ نه وکنه
اغه ولی دغه ولایت یو بل بڼوال دی چې دی هم د انګورو باغ لري دی وای د انګورو باغ یی د ناروغي زیانمن کړی دی
انګور غو شش کال یو خدای برانوم نک د شې سر وېسته او بل د بنګاسه کړی دی ګور د انګورو بس د تکش نه بلګونه و چې د غیره شوکې او انګور د نیم نه دی نیو د شش کال او انګور دغه مراد سر ډیر کمزوري دی وس نو بس چې انګور نک په پختیاسه بس د غس تور ست د انګور د بنګاس مرزه و کې اواز مش ډیر تا کانګ مش د وای پرو پښه دی است نتیجې نه ورکه د دې سره بازار سم دواي وار وړې بس بلګونه د شنه بلګونه شوکي او ډیر د تاکانوم وس ډیر کمزوري سوي دي
د کرنې د برخې متخصصین وای د انګورو باغونه لا بیلابیلو ناروغي اغیزمن کیږي
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو دا هم د دې سات لاند خبرونه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د خپل حکومت له پوزي منسوبینو غوښتنه کړې چې له هغو کړنو ځانونه وساتي چې د خلکو د کرکې سبب کیږي د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبری آژانس د خبر لمخې مولوی امیر خان متقی دا څرګندونه نن په کندهار کې د طالبانو حکومت د اردو د 600 مسؤلانو اصلاحي غونډې ته په وینا کې وکړي متقی وویل اردو د حکومت او خلکو ساتنه کوي او د دې اړیکې د پیاوړتیا لپاره باید د خلکو په منځ کې محبوبیت ومومي د طالبانو پر پوځیانو انتقاد کیږي چې په ګڼو مواردو کې په خپل سر خلک نیسي او یا یې هم ځوروي د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه ویلي ماشوم ته د میندو لخوا د شیدو ورکول د سینې په سرطان د میندو د اخته کېدو امکان کموي دغه بنسټ نن پر خپل اکسپانه د څرګندوري د میندو په شیدو د ماشوم د تغذیه د اونۍ په مناسبت کړی دی هر کال د اگست له لومړۍ تر ومینټي پورې یو اونۍ د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو په شیدو د ماشوم د مړولو اهمیت په ډاګه شي د هوا پیژندنې ریاست سبا یک شنبه د افغانستان په اطلس ولایتونو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کړی دی د طالبانو د ترانسپورت هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي په بدخشان نورستان کونړ ننګرهار لغمان پنجشیر کاپیسا پروان کابل میدان وردګ لوګر پکتیا خوست پکتیکا غزنی زابل کندهار او روزګان ولایتونو کې به د بارانونو اندازه له 1500 تر 40 میلی مترو پورې وي دغه راس ویل شوی چې د سالنګونو په ګډون به په شمالي لویدیځو جنوبي ختیځو او مرکزی ولایتونو کې تیز بادونه خاوري او دوړي وي په بلوچستان ایالت کې د پولیو دوه نوي پیښې ثبت شوې د پاکستان د پولیو د مخنیوي ادارې پرون جمعه وویل چې دا دوه پیښې د بلوچستان ایالت په جلمګسیا او قلعه عبدالاول سوالوي کې ثبت شوې دي له دې دوه پیښو سره سشکال په پاکستان کې د پولیو د ثبت شوې پیښو شمیر یو لسو ته ورسید پاکستان او افغانستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس په کې له منځه نه دی تللی
نیما نړی
سر دنیان خلیم را بندو لګول
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
سالور کالا 15 کالا شپک کالا داسې قسم مالیدل چې لاس کالا کوژن نه ناستاده او دای تللې دی بخوره او مزدوری پسی
میرمن امنه مایار و چې افغان نارینه و د مسافرت پک لغه دیدله هغه سړی چې خپلې میرمنې او ماشومان یوازې پرېږدي او دوی په سفر ځي کورنۍ له کوم ستونزو سره مخ وي
پلار حکومت تربیه ورکی زوی ته هغه بل څوک نسی ورکول نو پلار یې په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي خزه ده خزه خپل حقوق لري
د مسافرت تر طول لوی علت چه دی؟
در خونه بیا از مش در اغت رضی اقتصادی ستون زستنو از ما فشی کربنده یو ناری نتبو مستانانه ایچ کور پریجدی
نن ام دمو زو چیرون ملتیم وکری درنو دوستانو یو شمیر افغان کورنۍ وای چې دوی د کور سړی د اقتصادي ستونزو له وجې او دا چې په هیواد کې دننه هغه خپله فردي ازادي نه لري مسافرت ته مخه کوي او دوی یوازې له ګڼو ستونزو سره پرېږدي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د عامو خلکو په ژوند کې له نور منفي بدلون سره سره یو هم وزګاري او کمزوری اقتصاد دی چې دوی ځوروي. دې مسلې ځینې نارینه دې ته اړ کړي چې خپلې مېرمنې او ماشومان پرېږدي او بهر ملکونو ته لاړ شي. په دې هکله د کابل یوه اوسېدونکي چې خپل نوم نه راته اخلي وایي:
دسه حالت مراغله چې شل ورځ یا یو میاشت د واده نه دي شوی زی خارج ته کنه، هر څه د کور مشکلاتی مثلا پلار کیږي مسئولیت اخلي، اما غخصه اما خپل میړه کنه یعنی مریضیږي یا مثلا ماشوم باندې مریض کیږي، خو نش پلای خپل لیور ته نشي ویل چې زه په دې رقم مریض یم زما ویسا، یا مثلا بل چاته خو نشي ویل خپل خواخي خسر ته چې زه ما ته پیسې پکار د پیسې راکړه کنه. نو هر سړی چې واده کوي ادا کلن یعنی خزه باید سپورټ کړي، خزه سره باید وسی، اما خپل خزه خپل میړه خپل مشکلات باندې خو پوهېدی شي، خزه نه پرېږدي یعنی چې میړه یې ویسي خپل انګور نه پرېږدي چې زوی ویسي، ولې ریکه زوی مې خپل خزه ویسي مونږ ته پیسې نه لیږي، او چې دلته پیسې ولیږي بیا هغه خزه ته یعنی هغه پیسې نه رسیږي. مثلا کوم ضرورتونه چې مثلا کالی خوراک وي ښه ژوند وي هغه ورته نه برابري، ځکه وایي نشته همدومره لیږي چې هغه د کور خرڅ کیږي. خو نه، ښځه ډېر حق لري، باید همیشه خاوند ورسره وي او په هر لار په هر قدم کې. او دا ډېر ښه خبره وي چې نننی ځوانان خپل ښځه باید ویسي بهر، که بهر ملک ته ځي باید خپل ښځه ویسي، ځکه هر څوک یو ضرورت لري، مینې ته ضرورت لري، بل دا چې ماشومان یې د پلار مینې ته ضرورت لري. که څومره مثلا یو ښځه ژوند دی نو تقاضا د ژوند تقاضا دي، خواهشات دي، لوړ دي. مثلا هغه خواهشات چې خپل ښځه خپل مېړه نه پوره کولی شي بل چا نه خونه
کوله. نارینه هم وایي چې کچېرې په هیواد کې دننه کار وای دوی به ولې خپله کورنۍ پرېښودله او بهر ته بتلل. د خوست اوسېدونکی اکبر خان له نورو خبرو سره:
هم زه درته وښیم چې زما خو سر رسېده، ما وادم کړی، دوه کاله مې د وادم وتلی او دا زما واده نه څلور کاله مخکې تللی، بیا د شپږم کال یې د اوسه پورې د کور ته نه ده راغلی. نو دا یو مثال ما درکړه، نور همداسې زیاتره مثالونه دي چې سعودي او دوبۍ او د کوم محلي ملکونه عربي ملکونه چې دي دغه کې زیاتره خلک مسافري دوه کالو ته درو کالو ته تر څلور پنځه کالو پورې کورو ته نه راځي. یو خبره دا اصطلاح ده چې سعودي مسافر ته اخر سې زوړ سې یو زړه ښځه ور پاتې یو لوبر زوی ور پاتې. نو زمانو تربیه او کومه سی ضرور دغه رقم نسی ور کولای، زیاتره مجبوری واج نزی څوک هم د ملک ته د مستی یا د خواهشات لواج نزی کوم سی مجبور سی هغه بیا عربي ملکو ته کاش کی. نو هلته سلار سی هغه هلته بس عربي ملکو کې اول سعودي مثال وار کسی مزدور سی څومره کار کوي، نیمایي کفیلانو سیستم میغه کې ترزی او نیمه په کور تر لیږي او نیمه هلته خرچه کیږي. نو هغه دومره بیا نسی کولای سی درې کاله بعد راځي دومره بچت بیا دسر نه سی هغه بیرته کور ته پیراسي او دلته مصرف کوي. نو زیاتره را دسم کیږي سه ولا ما کوم سلیدری ټیکټونه په کار جو کې بیا راځي افغانستان ته. نو دا مشکلات تا او دلته بچانو روزنه او تربیه غا رقم نه کیږي کوم څه ضرور ده، ځکه سی پلار سی کومه تربیه ور کوي زوی ته هغه بل څوک نسی ور کولای. نو پلار سی په بل ملک شو نو خامخا زمانه بلاری کیږي، دا مشکلات دي. خزه دا خزم خپل حقوق لري.
لیکواله او شاعر میرمن پروین ملال هم د خلکو کمزور اقتصاد د نارینه و مسافرت او بیا په کور کې د میرمنو د
در خونه بیا از مش در اغت رضی اقتصادی ستون زستنو از ما فشی کربنده یو ناری نتبو مستانانه ایچ کور پریجدی او دخپل کور چخه مثلا دخپل کچنیانو چخه دخپل میرمونی چخه لیره زی او اغوی پا میاشت میاشتو اتا پا کلونو نوینی تا بندوال تا اغا در شوزو تا بیا دیر اغی مشکلات دیم ډیری تر نارینه نارینه یوازې دغه مشکل چې د کور څخه لیرې او د ښځو دا خونه بیا ډیری ډیر ستونزې خصوصا زموږ ستاسو په ټولنه کې چې ښځه یعنی چې خپل ځان وساتي خپل ځان چې وساتي هغه جو خبره ده نور مسایل خو نور مسایل چا سره چې نارینه نه یې زموږ په ټولنه کې یا ورور یا میړه هر څوک چې د هغې ستونزې ډېرې زما په نظر باندې په افغانستان کې یوازې نه چې دا وروسته پاته ټولنو کې په ټولو کې ستا دا شرکي ټولنو کې یوازې
افغان لیکواله او ژورنالیسته آغله آمنه مایر هم په خپل کور کلی کې د دې شاهده ده چې کوژده شوې نجونې او واده شوې مېرمنې یوازې د ژوند سختیو ته اوږه ورکوي او نارینه یې په نامعلومه سفر تللي وي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، په ګاډۍ سره وګورو.
دا خو ډېر عام دي په تېره بیا په اطراف سیمو کې. هغه کسان چې دندې نه لري، تاسو پوهیږئ چې په کلیو بانډو کې یوازې هماغه دهقاني د مځکه د باغ دی، پول او پټی دی چې عاید جوړېږي او ژوند پرې مخته وړي. ډېری د موږ ځوانان کله چې ځوان شي نو حتی هغه خپلې زده کړې نیمګړې پرېږدي او روانېږي پردیو ملکونو ته د کار او مزدورۍ دپاره. زیاتره د موږ ما تجربه دا ده، زموږ په خپل قوم کې داسې ځوانان موږ درلودل چې ایران ته ډېر زیات تلل. مثلا که به کوژدن و، د دې لپاره چې واده وکړي هغه سنګین مصارف د واده چې و، ولور و، د واده نور مسایل و، د هغو د پوره کولو په خاطر هم دا ځوان به تلو ایران ته. بیا به نو په کلونو کلونو حداقل څلور کاله، پنځه کاله، شپږ کاله، داسې کس هم ما لیدلی چې لس کاله کوژدن یې ناسته ده او دی تللی دی په خوارۍ او مزدوري پسې. هغه خوارکۍ نو په کور کې په کول کې څومره پیغورونه، څومره جنجالونه. موږ تاسو پوهیږو چې یو څوک چې کله یوه نجلۍ چې کله د یوه هلک په نامه شي نو بیا ټول مصارف او ټول هغه په اصطلاح مسؤلیت د هغه هلک په غاړه وي، هغه د کورنۍ په غاړه وي. بیا چې دا ډېر وخت پېوځي بیا د کلي کور پیغورونه، چې هله د فلاني لور دومره کاله کېږي چې ناسته ده په کور. ځینې ځوانان، ځینې نارینه بیا باوجود دې چې اولادونه یې درلودلي دي، ښځه یې درلودلې ده، هغوی هم ځي کله ایران ته، کله دوبی ته، عربستان ته، دا شاقه کارونه کې، ځکه چې اقتصادي تقاضا نه کوي، اقتصادي ضعیف وي، د څو روپۍ د ګټلو په خاطر دوی رواني هغه ملک ته، او هغه ښځه او ماشومان که د خسرګنۍ کورنۍ وي هغلته جنجالونه دي، ګډ کورونه دي کلیو بانډو کې. خو تاسو پوهیږئ چې خسر، لیور، د لیور ښځه، دا ټول یعنی د سترګو لیدلی حال دی. د ما چې ترې خبرېږم، ځکه موږ هم د اطراف د ولایت د یوه ولایت یو، نو بیا هغلته هغه جنجالونه د دوی آشه عباته په کور کې جنجالونه او بې سرپرسته ژوند، دا ټول دوی ته یو جنجال وي.
بله مایار صاحب، دغه کور کې چې مېرمنې پاتې کېږي، مثلا د دوی مېړونه ځي خارج ته چې موږ یو څه ګټو راوړو، معمولا د خسر په کور کې د چا لخوا دوی ډېرې زیاتې ځورول کېږي او څه رقم ژوند بیا دوی لري؟
د کورنۍ د ډېری غړو لخوا ډېر کم داسې باعث څه خلک شته چې دنګور سره ښه رویه ولري. طبعا د خسر، د خواکې، د درور، د لیورونو، د ښځو د لاسه، د لیوره د لاسه، حتی یو لیور جګ شوی د خپل ورېندارې وهلې ټکولې ده، دا مشکلات دا تاوتریخوالي سره دوی مخ کېږي دا ښځې. دا یو حقیقت دی. تېره بیا په کلیو بانډو کې دا واقعا حقیقت خبره ده او ډېری داسې کورنۍ شته چې د دغه تاوتریخوالي، د دغه جنجالونو قرباني شوي دي. ډېری ښځې دي وانی مشکلات و تکلیفونه ورته پیدا شویدی. حتی دیر وقت داسې کسان هم زه پیژنم چې دوی ایران ته تللی دي، دا بچی او دا ښځه یې دلته پریښي دي، هغلته یې بل واده کړی دی، بل ژوند یې ځان ته جوړ کړی دی. نو دا ښځې طبعاً سره د ماشومانو یا کوژدنه چې تناوي واده یې لنوي کړی، دا د یو عالم بدبختۍ سره لاس او ګریوان کېږي.
دغه ماشومان څومره صدمه ویني له اقتصادي پلوه، له روحي پلوه، چې پلار یې نه وي او مور یې په کور کې د لیورې لخوا حتی وهل کېږي، لکه څنګه چې تاسو ویل، ماشومان باندې څومره بد اثر کوي؟
طبعا دا ماشومان کله چې رای لویږي، کنجلۍ وي، که هلک وي، عقدهیي، ډېر خشن، ډېر د چا خبره
د تاوتریخوالی سره مال دوی په خپل بیا دا په ژوند کې دوی ته تجربه کیږي، خو کله چې دوی بیا لویږي شریک ژوند جوړوي دوی هم داسې عکس العمل ښیي، ځکه دوی هم روزل شوي دي، دوی عقدایي دي، دوی هغه د ژوندانه خوږوالی د پلار سرپرستی د پلار مینه د پلار محبت نه دي لیدلي، نو په یو ډول دوی ناقص را لویږي، څوک رواني کیږي، څوک نارینه بیا مخدر مواد ته مخه کوي، په دې توګه غواړي چې خپل هغه ذهني آرامش ترلاسه کړي. دا نه یوازې چې هغه د کورنۍ ښځې کا، بلکې ماشومان هم تر خپل سر و تاثیر لاندې راولي. ماشومانو ته خو تاسو پوهیږي چې ډېره توجه پکار ده او د دوی روزلو کې، خو متاسفانه په اطرافونو کې دا خبر عادي خبر ده، او هغه ښځه بیچاره مجبوره ده چې په هر ډول چې دی خپل ژوند مخته یوسي، بچیان هم که ځکه چې پلار یې نشته سرپرست نه لري، د ترونو د بابا او د ترو د زامنو تر لاس لاندې را لویږي، کله خو دا ماشومان بیا هیڅ زده کړه نه کوي، حتی هلکان یې ښوونځي ته نه پرېږدي، بس د کور چارې پې مخته وړي، او دوی لکه بې سرپرسته ماشومان عقدایي ډېره خرابه روحیه باندې راستریږي را لویږي.
دغه نارینه چې دلیل کمزوره اقتصاد ګڼي او ځي بهر ملکونو ته خپل میرمنې او خپل بچی پرېږدي، آیا هغه ګټه زده په بهر ملک کې دومره ارزښت لري لکه په هیواد کې چې میرمن ځورول کیږي، بچی بې سواده لویږي، عقدایي لویږي؟ آیا دا سره پرتله کول سو هلته ګټه ډېره ده که دلته تاوان زیات ده؟
دلته خو طبعا چې تاوان بنیادی تاوان دی، ځکه د ده بچي عقدایي را لویږي، د ده مېرمن هغه دا ژوند دا عمر بیا نه راځي کنه، خو د دغه خبرې تفهیم د دغه خبرې درک د هغو نارینهو سره نشته دی. دوی فقط هغه خپل اقتصادي بنیې ته توجه کوي او پاملرنه یې همدوي چې په څه ډول دوی پیسې را وګټي، پیسې پیدا کړي، او ځینې بیا د مجبوریت هم ځي. باور وکړئ چې داسې کورنۍ شته چې د سهار د ماښام نه لري، ځکه هم دومره نه لري، باغونه او مال و مالداري هم دومره نه، نو هغه څه وکړي؟ په خپل هیواد کې مورته کار نه میسرېږي، ځکه چې ډېری سیمو کې د موږ غرونه بې سواده را لوی شوي دي. هغه هم دغسې بنیادي ستونزې مشکلات وو چې دوی همداسې بې سواده را لوی شوي دي، مجبور دی چې لاړ شي په بهر ملکونو کې شاقه کاری او مزدورکاری وکړي، دوی ته بله چاره نشته ده. هلته یې اولادونه د لوږې سره مخامخ دي، یوه بوری اوړه د ژمي خاص د دې د را برابرولو توانایي نه لري، دوی مجبوریږي چې لاړ شي، او دا مجبوریت ځینې که مجبوره وي ځینې بیا نور همداسې اوسي ځي چې د پیسو څښتن شي. د دې ګټه تر هغه تاوانه پورې ډېره کمه ده چې کوم د دوی کورنۍ ویني، د ده ښځه یې ویني، د ده بچیان ویني او ورسره مخامخ کیږي.
سو یو بنیادی ټکی ته اشاره وکړه چې هغه په هیواد کې بیکاری ده، د خپل بیکاری بې پیسګی دا څومره لامل کیږي چې اوسره مجبور سي خپل نازولي بچي او خپل میرمن پریدي ولاړ سي؟
فرشته جانې، دې ته د کلونو را پدې خو چې د موږ مشرانو هغه جفا چې د دې خاورې د دې خلکو سره کړی ده هغه نه جبران کیدون کیده. همیشه افغانان افغانستان خلک هم داسې در پدره وو، وګورئ لکه موږ لکه ماران په خزانه وږي پراته یو. د موږ هیواد د هغو معدنونو څښتن دی چې په د څلوېښتو کالونو کې بېلابېل مملکتونه راغلل، هغه یوړل او ترې شتمن شول، حتی د اتمي بم د جوړولو په خاطر یورانیم څه مواد چې وو، خو طلا، نقره، په اصطلاح غمی، رنګارنګ مدني هغه قیمتي شیان د یوړل، ترې بهرني هیوادونه مستفید شول، خو د موږ خلک خوار در بدر هر ډول معدن موږ لرو، خبر چیرته ده چې د سر سړی نه د سر سړی مو نه و او نه مو درلودو چې دغه ټول په کار واچوي. همیشه چې کوم حکومتونه دولتونه د موږ راغلي دي او تیر شوي دي، موږ پردیو ته احتیاج، ځکه چې یو ضعیف ملک بنیادي کار چا د هیواد ته نه دی کړی، په خلکو یې زړسوی نه دی درلودلی، هر څوک راغلی دي او خپل منافع په پام کې نیولی دي، خپل جیبونه یې ډک کړي دي. دا یو واقعیت دی، دا هغه تریخ واقعیت دی چې همیشه ما ځوروي فرشته جانې، او همیشه زه په دې ځورېږم چې ولې موږ داسې یو. وګورئ بهر ملکونو کې څومره سهولت دی، په لرو پرتو سیمو کې خپلو خلکو ته ښوونځي، برېښنا، اوبه، سره کلینیک. تاسو فکر وکړئ تر اوسه پورې موږ په کلیو باندو کې خوانځي نه لرو، کلینیک نه لرو. په یوه لارې ولسوالۍ کې یو کلینیک کوي، هغه خلک په څه مشکلاتو د لارې لرې کلونه را روان وي او کلینیک ته دا ډېر یو اوږد بس دی، یا چې د دوا پیسې به خوړل کېدې، د سړک پیسې خوړل کېدې، خپل جیبونو ته اچول کېدې، د کلینیک پیسې خوړل کېدې. زه به د کومې جفا تاته ووایم، دا هغه درد دی فرشته جانه چې د کلونو را په دې خوا دا دربدره ملت ورسره لاس او ګریوان دی، او هیڅ واکدارانو واکمنانو یې په خلکو رحم نه دی کړی او دا وطن یې خپل نه دی ګڼلی، ځکه موږ دغسې یو.
بله، په آخر کې صرف هغو نارینهو ته د تاسو یو پیغام لرم چې خپلې مېرمنې خپل بچي په وطن پرېږدي، دوی په عامه خبره د سفر موزې په پښو کوي او ځي مسافرت کوي، غوته به یو پیغام تاسو ولري.
د ما پیغام دا دی چې تاسو خپل ملې په خپل وطن کې وتړئ، تاسو د بهر ملکونو ته مزدوریو ته ځئ، دلته خپل ماشومان خپل ښځه پرېږدئ او د نورو ته ظلم او ستم او تعدالاندې پرېږدئ. ښځې ته د یوه حیوان په سترګه مه ګورئ، ښځه انسان ده، ښځه حق او حقوق لري، ښځې ته خدای حق ورکړی دی چې سم ژوند ولري، د تاسو بچیان حق لري چې د تاسو تر سیوري لاندې، د تاسو د محبت لاندې، د تاسو په دوی باندې د محبت لاس وي او د هر څه نه خبر اوسئ. نو لطفا خپل فامیلونه بې سرپرسته مه پرېږدئ، هغسې ګټه مه کوئ چې په هغه کې مو سر و مال تاوان وي.
بله، یوه نړۍ مننه.
کوربدان، مننه.
له شرعي او حقوقي اړخ څخه هم د نارینه و ډیر وخت سفر خځي او ماشومان یوازې پریښودل مناسب کار نه دی. شریعت دا کار منع کړی او حقوق پوهان هم د حقوقو نقص ګڼي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی وایي چې نارینه له کوژدې وروسته دا مسؤلیت لري چې د ښځې په خوا کې وګه په وګه د ژوند ستونزې حل کړي، نه دا چې په سفر لاړ شي او هغه یوازې پریږدي.
د کوژدې په جریان کې او وروسته له واده نه مېرمن سره ګډ ژوند لري او ګډ ژوند یې تشکیل کړی وي، وروسته له هغې نه دی غواړي چې لاړ شي کاروبار لپاره یا مثلا لاړ شي د بل هیواد د اقامې لپاره، هلته اقامت ترلاسه کړي، هلته لاړ شي د ژوند کولو امکانات ځان ته برابر کړي، او په دې کې بیا څو کاله تیریږي. اول خو د حقوقي لحاظ نه باید ووایم چې د ګډ ژوند تشکیلول په دې معنا ده چې یعنی ګډ ژوند باید ولري، نو په عمل کې باید دغه عقد باید پیاده شي، په عمل کې باید دواړه خواوې یو د بل سره ګډ ژوند ولري. فامیل تشکیل کې باید لکه څنګه چې ژمنه کړې ده په عقد نکاح کې یا په نامزاتی کې ژمنه کړې ده چې موږ به ګډ ژوند کوو او یو بل سره به اوسېږو، دا باید په عمل کې پیاده شي. که په عمل کې پیاده نشي نو دا عقد بیا هیڅ معنی نه لري. د عقد نکاح هغه اساسي مؤلفه او اساسي ټکی هغه په دې کې ده چې باید په عمل کې یو ګډ ژوند تشکیل شي. که چېرې دغسې نه کیږي او یو ځوان مثلا د کار لپاره، د روزګار لپاره یا په بل هیواد کې د ژوند کولو لپاره ځي، هلته په دې کې بیا څو کاله تیریږي، دا واقعا د حقوقو تلف ده. هم مادي حق تلف کیږي په دې کې د یوې مېرمنې، هم معنوي حقوق تلف کیږي. نو هغه ځوانان که په هر سن کې وي مهمه نه ده، د غواړي چې لاړ شي بهر ته، نو لومړی خو کوښښ دی وکړي چې په خپل هغه هیواد کې چې اوسیږي ځان ته د کاروبار زمینه مساعده کړي او هلته خپل فامیل سره ګډ ژوند ته ادامه ورکړي. خو که چیرې دی په دې باندې تاکید کوي چې نه، زه باید بل هیواد ته لاړ شم او هلته ژوند وکړم، نو کوښښ دی وکړي چې د خپلو بچیانو سره یا خپلې مېرمنې سره دی یو ځای لاړ شي، په ګډه لاړ شي او سفر وکړي، ځان ته د دې زمینه مساعده کړي تر څو دواړه هلته ګډ ژوند ولري. په دې کې کلونه تیریږي مثلا او دغه ځوان ځي هلته تر څو چې قبولیږي، هلته تر څو چې ځان د کاروبار پیدا کوي، تر څو چې د هغې هیواد اسناد ترلاسه کوي، د کار جواز ترلاسه کوي، په دې کې واقعا څو کاله تیریږي. او دا هم په حقوقي لحاظ باندې د حقوقو نقص ده د خپل د فامیل په وړاندې، او هم په فقهي لحاظ باندې د شریعت له اړخه هم یو څوک اجازه نه لري چې له څلورو میاشتو زیات مسافرت وکړي او په یو بل هیواد کې له خپل کورنۍ نه، له خپل فامیل نه، له خپل مېرمنې نه هلته زیات واوسیږي. نو څلور میاشتو پورې ورته شریعت ورته اجازه ورکړې، هغه هم په هغه صورت کې چې د غزوان مشکل لري او ستونزه لري په خپل هیواد کې د اوسېدو لپاره، یا مثلا کاروبار نه وي، روزګار نه وي، دای کولای شي چې د څلورو میاشتو لپاره په بل هیواد کې هلته کاروبار وکړي او لاړ شي، بعد لاغې نه به یا به راځي بیرته خپل هیواد ته خپل کورنۍ ته برزي او یا به خپل کورنۍ هم هلته غواړي، نو دغه هم د میرمن سره په موافقه تر سره کیږي، خپل فامیل سره په موافقه تر سره کیږي. یعنی که دغه نارینه غواړي چې بل هیواد کې کاروبار وکړي او هلته ځان ته د کار زمینه برابره کړي یا د ژوند کولو زمینه برابره کړي، دا به د خپل میرمنې سره او د خپل فامیل سره په موافقه به دا کار کوي. که چېرې د هغوی موافقه نه وي، نو د حق نه لري، د اجازه نه لري چې د سفر وکړي او لاړ شي بل هیواد ته هلته واوسیږي. ځکه عقد نکاح دا دوه طرفه عقد ده، د جانبینو د موافقې په اساس باندې منځته راځي. هر اړخ که چیرې د ژوند په اړه تصمیم نیسي، نو بل اړخ به د عقد د نکاح هغه به ورسره رضایت ښیي، هغه به موافقت ښیي ورسره او د هغه رضایت به اخلي. نو که چیرې دغسې نه وي، بیا د حقوقو نقض ده په ښکاره ډول سره، او دا حق تلفي ده، دا ظلم ده، دا بېعدالتي ده چې د خپلې کورنۍ په وړاندې یو څوک ترسره کوي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
کام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي
ازادي رادیو څلور وشتاته. خوشالی دل نغوارم سام غبارا ورکا شالی دل نغوارم سام غبارا تئی بازاری زانے کڑو تانا کنارا ہے او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا او بے وفا بے وفا بے وفا او بے وفا وایا مخکارا نکرم ستایاری دا در دا وایا مخکارا نتیرم جون بنور دا ستا پا سہارا ہے او ظالما 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 او ظالما او ظالما 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 او ظالما